به پایان میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونو وقت مبخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشه تاسو ازادي راډیو ته غواګیست مخ کې درې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د برنامه 4000 سیسی مرسیال شیر محمد تباس ستانګزی وای چې د انجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبان لمشر څخه غوښتل چې د افغان خزو او انجونو پر زده کړو بندیز لري کړي ځکه چې د کارت هیڅ پلمن نشته. عباس ستانګزی د څرګندونې پرون د خو سولت پیو دینی مدرسه کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ویل چې د خزو او انجونو د زده کړو او د منیکول لپاره هیڅ دلیل او شری توجیه نشته او په زمینی ډول د بندیز طالبانو د مشر ملایبت الله خونزاده شخصي نظر وبل. طالبانو د 2023 په اگست کې له وخت تر رسیدو وروسته لږم ټولګي پورته انجونې له زده کړو په تدریج منع کړې او په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتي وي خو په اوس په اړه چې د انجونو ښوونځي به تر کله بند وي اولې بندې څه نه وایي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو ستره محکمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوي چې تهران ته تللی د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره یې لیدلی دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي. د طالبانو د ستره محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرط په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوای چې په تیرو دوو کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې حسین روسایی ویل چې په 2023 کال کې د دواړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کار پرتله نږدې 43% زیاته سوې ده. حسین روسایی هم درز ویل چې د افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د څه باندې 1.3 میلیارد ډالر واردات کړي دي. هلته چې په 2022 کال کې ایران افغانستان ته د 1.24 میلیارد ډالر صادرات لرل. اسرائیل ایران وکړ چې له افراطي ډلو حماس سره په غزه کې اور باندې ځای وخت له 1:15 دقیقو څخه پیل شوی و. دا ځنډ د حماس له خوا د خوشي شوي یرغملو د نوم لړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته ناوخته پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس دغه ځنډ د تخنیکي دلایلو پیچلو میداني شرایطو له امله بللی و او وروسته د دریو خوشي شوي اسرائیلي ښځو نومونه خپرې کړي دي. تاکر شیده چې امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا رسمند ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهمه دوره پیلوي ولی چې د ولسمشرۍ له لومړۍ ورځې به د هغو ژمنو عملي کول پیل کړي چې د 2 کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړی وي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د ډونالد ترامپ انتقالي ټیم سل اجرایي فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپلې دندې په لومړۍ ورځ لاسلیک کړي. د دوی لمخې د دود لمخې منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو په ورځ له تعریف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیضوي دفتر ته ځي او له دې مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیرمه واټونو کې د رسم ګذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لومړي اجرایي فرمانونه لاسلیک کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. له طالبانو د زکونکو جنو غوښتنې
ځان ټول یو نظر ووسی او یو سم هدف وټاکي ترڅو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاص کړي.
له دودیزو څراغونو له هم څومره کار اخیستل کیږي؟
امکانات دلته کم دي، د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي څراغونه واخلو د هغو نه استفاده
وکړو. او له پاکستانه د افغانانو ویستلو د پاکستاني کاریګرو پر کاروبار اغېز کړی دی.
مو غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
خبرونه کړتن او راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت بارنوی چارو وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی تازه خوست کې وی غونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره نه ده شریعت. نوموړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې روان وضعیت نهیلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزیات د ثناء الله کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري په 13مه نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنۍ رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړي دي زیاته کړې
بل ټول نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته همدغه اعتقاد موږ باندې او موږ کومه لار چې روان یو دا زموږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت.
ښاغلی ستانگزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیته ناهیلي دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په دې هیله یم چې طالبان ټول په یو نظر واوسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوی یو زده کوونکی بهر هم ازادي راډیو ته وویل
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي موږ دا تمه نشو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11مه او 12مه نیټه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او وان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطه العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو بندیز باندې مخالفت ښودلی دی. پر همدغه موضوع موږ سره د ښځو د حقونو فعالې اغلې روګل افغان مرکه کړي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکار په اساس منځته راغلې ده او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جام کې په کمال د تاسف د پروسه په 1400 کال کې را روانه ده. دا حل لار نه ده درلودلې چې دا اوسنۍ کانفرنس چې په 11مه او 12مه د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ماته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په هغه افغان په لنډو کې راته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لنډ وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیت خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه به چې نن دروازه خلاصه کړي انساب چیز د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نیسي او هغه ته توپک ورزکی وازي هغه دروازه چې بندي بهتره ده. مهمه ده چې ما نظر کزو
سره
غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لارې په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه د ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی مننه د خزو د قونو فالغلی روګل افغان چې موږ سره مرکه کړو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په دې وروستیو کې کلونو کې چارجي څراغونه د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کېږي او دغه شان د پخوانیو تیلي ګیسونو ځای هم ګازي ګیسونو نیولی دی. خو د افغانستان په دریو سیمو کې خلک له هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له ایلیکنونو کار اخلي. د رڼا هغه وسیله چې په ښارونو کې بیا په یو شمېر رستورانتونو کې د ډول لپاره ایښودل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فیروز عزیزی په راپور کې.
لاسی څراغونه، شمع او تیلي څراغونه پخوا په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته. خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغه وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی. خو په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د حقیقي کلی اوسیدونکو رحیمه وایي چې کلی کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له ایلیکاین او کله هم له ګازی ګیس کار واخلي. د ازادي راډیو ته وویل
بغ طرف ما اصلا وجود نداره، ما از ګیس ګازی
زمون خواته اصلا برېښنا نشته، موږ له ګازی ګیسونو یا تیلی ایلیکنونو کار اخلو.
د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد قسیم هم وایي چې د کور درخانه کول لپاره ایلیکاین کاروي. د ازادي راډیو ته وویل
دا چې د موږ ساحه لری دا امکانات برق نشته دلته، نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي څراغونه واخلو چارچي کډوغونه استفاده وکړو، ځکه چې امکانات دلته کم دي د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي څراغونه واخلو دغونه استفاده وکړو.
خو په ځینو ځایونو کې له الیکینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي. احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاټین چې د منګه دا اثر دي، دا اثر دی او بس منګه په خپل هوټلونو کې د دې لپاره چې یو اثر دی سړی راشي چې ولا دغه لاټین
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په ښارونو کې د خلکو د کورونو د روښانه کولو لپاره ډیر دود و، آیا لا هم کارول کیږي؟ د کابل ښار اوسیدونکي نازنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از امو زیاد استفاده میکرد مردم.
بخوا تیلی گیسونه و چه خلکو کارول اوز بیخی و رکشو ویدی او نشتا نزای گازی گیسونه نیولای چه خلکی کاروی برقونه کلوی کلا نوی ممک لهم دی گازی گیسونه کار اخلو.
دا افغانستان پر دیرو لری پراتوسی مو که بیا ممکن ها غتیلی سراغونه نا استفاده هم وسی چه خلکو پخپلا جوده ول. دا یادوانی دا چه پخارونو که بیا دا بریخنا دا دیری پرچاوی لامالا ها غا کورنه چه اقتصادی وضعیتی خده لجایناتورونو چارچی سراغونو او المریزو بریخنا و کار اخلی.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو سړی باندې مشهور دی بې وزله ماشومانو ته تمرسې جلبولو په موخه یې د غور ولایت د هریرود سیند د کنګلونو په منځ کې نمایشي حرکتونه ترسره کړي دي. نوموړي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د غور بې وزله ماشومان چې په بې وزلۍ کې ژوند کوي سمدستي او جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نور جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو په سړی مشهور دی تازه د ژمي په دې سړه هوا کې د هریرود سیند په کنګلونو کې د نمایشي حرکتونو په ترسره کولو د غور ماشومانو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلي فردوسی د یکشنبې په ورځ د جنورۍ په 19مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندویه ادارو نړیوالو بنسټونو او سوداګرو وغوښتل چې دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې د غور ماشومان په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي او بیرنی ملاتړ ته اړتیا لري.
خواست و تقاضای ما از نیادهایی که امداد رسانه میکنن و از نیادهایی که در بخش
زمون گفتنه له ټولو نړیوالو او ملی مرستندوی ادارو سوداګر او له حکومت څخه داده چې د ماشومانو لاسونی سی او هغوی ملاتړ وکړي. هغوی د هیواد راتلونکي دي ترڅو زیانمن نشي.
حمایت بکنن اینا آینده کشور هستن تا اینا متضرر نشن که آینده ما متضرر نشه.
د فردوسی په خبره د غور ولایت ماشومان نه یوازې له زده کړې او روغتیایي خدماتو محروم دي، بلکې د ژمي په دې سړه هوا کې آن تودې جامې هم نه لري. په همدې حال کې د غور ولایت یو اوسیدونکی حمید الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دوه ماشومان مې په بازار کې کار کوي، خپله خو مایوب یم او کار نسم کولی. موږ ډیر مجبور او مستحق یو. باور وکړئ چې اوس مهال هیڅ د خوړلو لپاره څه نه لرو. نن چې تیریږي سبا ته حیران یو، هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو.
نذیر احمد چې په دې ولایت کې یو کارګر ماشوم دی هم وایي:
نذیر احمد ده، زه دغه دوکان کې کار کوم. د ورځې دې شپې تنخوا راکوي، شپی باندې کور ته درې ډوډۍ وړو یا دوه، او پلار مې لاس ګاډی لري. زه اوس نشم کولی چې مکتب ویم، کورسونه ویم، تعلیم وکړم، پیسې نشته.
د ریلیف ویبسایټ د راپور له مخې چې د جنوري په 13 خپور شوی، د ژمي له پیل سره هم مهاله د غور د اوسیدونکو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، او بشري ناورین چې له پامه غورځول شوی وي لا ډیریږي. دغه ادارې ویلي چې د پرله پسې وچکالیو له امله چې حاصلات او څاروي له منځه وړي، د دې ولایت د خلکو ستونزې ډېرې شوي دي. یاد سازمان همدارنګه ویلي چې غور ولایت له 1000 څخه ډېر نفوس لري چې په سلګونو لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي، او د دوی عاید ډیری کرنیزو ځمکو پورې تړلی دي چې باران یې اوبوي. په غور ولایت کې لومړی ژمنی واوره له پلازمینې کابل څخه ډېره مخکې د نومبر په وروستیو کې شوې. درنې واورې وضعیت نور هم خراب کړی، او اکثره وخت د لارې بندېدو له امله کورنۍ لومړنیو موادو ته لاسرسی نشي پیدا کوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 9 ولایتونو کې د شدید واورې، باران، سختو بادونو او سیلابونو د راوتلو د احتمال خبر ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور وی ساعته.
په غزه کې اوربند چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت سهار پاتې نیمې بجو نافذ شي، درې ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې مینځ کې پر غزې بمبار ته دوام ورکړ او ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو درو تنو چې باید خوشي شي د نومونو لست نه دی ورسپارلی، خو حماس بیا ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځایي وخت له 11:15 څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته ناوخته پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس د غزند د تخنیکی دلایلو پیچلو میدانی شرایطو له عمله بللی او وروسته د دریو خوششویو اسرائیلی شزون مونږ خبره کړل. د دې توافق لمخي د 22 ورځو په موده کې به د 3 اسرائیلی یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبه په ورځ د سهار په 8:30 بنده او اوربانټینګ شي، خو د اسرائیلی پوز ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:30 یوې خبري ناسي ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربان نه عملي کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړي نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور له مخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. د ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ دی لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرائیلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په څلور بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوي و چې درې اسرائیلي یرغمل چې ملکي ښځې دي د ماسپښین په څلورو بجو خوشي کیږي او د اسرائیل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نوي زیات فلسطیني بندیان خوشي شي. د اسرائیل پوز ویاند یک شنبه په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشي کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرائیل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلي تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزه هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي چې له دغې واده د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاروبار بد اغېز کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت غوښتل چې په بېلابېلو پلمو دي په دغې واد کې میشت افغانان نه ځوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ به افغان میشتو سیمو کې په کاروبار بد اغېز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د ځینو هغو د جبري ستنولو سره هم مهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان اوس د پولیسو د نیولو له ویرې ښارونو ته نه راوځي او په ځینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکو زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي راډیو ته وویل
کافی لوګ جاره واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا پاکستان او یا هم نور خارونو تر روان دي زکه دا کوم وضعیت چې دلته روان دي د زغم وړ نه دي. د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وټلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیاي کارونو ډیر بد اغیز کوي. له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دینه زوروي او سانتیاوي د ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
د افغانانو تر روسي نیول وړاندې زموږ کاروبار ډیر خو لا غرايسي چې دوی پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیول لړۍ تیز کړي. زموږ میوه او ترکاری ډيري خرابې دي ځکه چې اخیستونکو تر ډیر هم د افغانانو پټوله کې دی لړۍ زموږ په کاروبار خرابات اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خاري اوسیدونکو د نوم د نو خدل په شرط ازادي لړۍ ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولو نه دی خوښ او باید د دې لړۍ مخاوني ول شي.
مونږ غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مونږ غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هم مهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بی اسناد افغانانو سربیره ځینې حق افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلیو چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دفتر له مسولینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډي کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او زورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په 6 نیټه ویلیو چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شو کسانو کې د معتبر او اسنادو درلودونکو کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې خبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیول او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اغېز پرېښی دی. دغه شورا مشالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیول او ستنولو لړۍ د افغانانو سربیره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغېز پرېښی او په کار د چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. یان انګټ شمبه د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان اته لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 22 21 0 2 1.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالی او ډېرې ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخ کړی دي. خو د دې ښار ځینې نور اوسیدونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بوله وایي چې خلکو ته اسانتیا پیې رامنځته کړې دي. نور جزیات د اکرام له اکرام راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې ښایي یو شمېر کسانې د رکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دوی په خبره له انسانانو پکې رکشاوې ډېرې تر سترګو کېږي. دا کوچنۍ ترانسپورټي وسیله ښایي د ډېرو کورنیو د روزۍ ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بی وزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ښار کوچنی او رکشاوې پکې له حده ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بیروزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې ښار یو اوسیدونکي زاهد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته چې ښار وړوکی دی او رشکې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کیږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشکاو کې مصروف دي. تر ټولو خبردار ده چې له نشه یي توکو څخه لري دي، خپل کار کې سار راوځي تر ماښام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د رکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی ښار کې تر 15 زره رکشاوې ګرځي. یو شمیر رکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د رکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره اړ شو چې رکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یوه مړۍ نفقه برابره کړي.
بس دغه یو رشکه م اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپله رشکه مې نم ده، او بس مزدوري پی باندې کوو. او مزدوریانې چیرته دي؟ دا چې خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار دا د رشکو نه ډک دی، او دغلته قراری ولاړې هغه بیخ سوارلۍ پیدا کیږي نه سر نه تر ماښامه پورې. داسې 15-16 روپۍ راټولېږي، هغه خپله ګزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان پی باندې چلوو، څه وکړو، بله لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 128 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې ښار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي له رکشاو ګټه اخلي، چې د ځینو په باور د ښار ښکلای ګډوډه کړي او په دې ښار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د رکشاو شمیر ډیر شوی چې لامل یې ګڼه ګوڼه رامنځته شوي او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار ښار کې د رکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر ګڼې ګونې رامنځته کړي، خلک ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي، غږیز ککړتیا رامنځته کړی. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالی عاجل وي، نو ښار کې ګڼه ګونه وي، لار بند وي، رکشې بیخي ډېر شوي.
په ننګرهار ښار کې د رکشو ګڼه ګونه زیاته ده او ښار کوچنی دی، په زیر دی چې خلکو ته سهولت برابر شي، یو ځای ته په وخت ورسیږي، نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمی په موسم کې خلکو ته بلا بلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لږ تر لږه د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یوه طرحه جوړه او نتیجه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي، خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او لامل یې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي ملا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري